مخنیوي، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخه کې د ازبکستان پرمختګ درک کړی دی. شوکت مرزیایوف هڅه کوي چې د ازبکستان اقتصاد ورغوي او دلته اصلاحات رامنځته کړي، کوم هیواد کې چې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال له بشري حقوقو پراخې سرغړونې شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لا هم په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
لما زیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خدا شی به فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق تر لاسلیک کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان له هم هغه توافق ته نه دي رسېدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هوارېږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې یوې خبري غونډې ته د خبرو وکړه. استرالیا په افغانستان کې د ناتو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل وانډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیری له دې هیواد باسي. د استرالیا دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی، د استرالیا ځواکونو بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي او یو شمېر وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ترکیه وایي په یو انتقامي اقدام سره د سوریې د حکومت تر 15 سرتیرو وژلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3 دا خبره وکړه. دا اقدام وروسته لاغه سوي چې د ترکیه دفاع وزارت ویلي وو چې د سوریې په ادلیب ښار کې لشته لشه څلور ترکیه سرتیری د سوریې د حکومت په ډز وژل او نه تنه یې ټپیان شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته خبرېږي. خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. د پکتیکا په مرکز خرنه کې نن یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دوی له امنیتي چارواکو وغوښتل چې په دې ښار کې امن ټینګ کړي او د وژنو مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات لري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. لاریونوالو ګواښ وکړ تر هغه به خپلو لاریونونو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي چې د دوشنبې ماسخوتن د پیښې اصلي عاملین پیدا شي او امنیتي ادارې اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژني. د دوشنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لاره وو، دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تن ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل
دلته دوه نفره پرون مخام مازدیګر البته ولایت په نږدې فاصله کې وژل شوي دي او یو هم زخمي شوی دی. نو دغه خلک راوتي دي تر هغو وایي چې موږ به ځو، نو دغه ځایه به نه ځو تر څو مو چې هغه کسان ونیول شي. تر دومره به دغه مظاهره دوام لري.
مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم وایي تر څو د دوشنبه د ماسخوتن د پیښې عاملان نه ونیول شوي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.
تر څو پورې د شهیدانو قاتلین نه ونیول شوي، ولس به تر هغه پورې مظاهرې او لاریونونه جریان لري. بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بیرته دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دي. کسان
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم مرتکبین ونه نیول شي دوی به خپلو کورونو ته واپس نه شي.
نو موږ سره ظلم سوی ده، نو موږ خلک شهادت رسولي، د دې عاملین څه فایده نه شي، حکومت یې فایده نه کوي. موږ به تر هغه د دفاع امنیت اعتراضونه یې دته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجرات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولي دي. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ وایي شاه محمد آریانوول پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي.
په پکتیکا کې د پرونی پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړی دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفره نیولي دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅې دي دوامدار دي چې دغه سی پیښه بیا تکرار نشي.
یاد دی وی لیوی مشت پوری رمده کې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پی خلاص پوری کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي. د تیرې دسمبر میاشتې په یو درشمه هم د مرکز خرنې اړوند خواجه خیلو کلي ته څیرمه څلور کسان د اختطاف کوونکو لخوا تختول شوي وو چې بیا وروسته پولیسو له سړي تختونکو وژغورل، خو اختطاف کوونکي په تیښته بریالي شوي ول.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمې اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی وو، تقریبا یو کلن هلک. مور یې په یو لوښي کې او ګرمې اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه، چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي واوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسیدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلیدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوي دا کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب څخه و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي. خو زه هم چې دغه ماشومان د 13 شیان نور کول ښکار نه دی باید دې وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنیو د بیغوری له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ.
دا ډیر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو یو د تیرو شیان بلکه نور زینی هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګان دي هم دغه آلات جاریه چورته وی لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي ترڅو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کدی شي ډیر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشرب دواې راخیستې خوړلې ده همدغه سي بيوشه شوې ده.
تاسو کدی سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بی پروايي د بی خبرۍ لواجه له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي بیا دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میدې لواش کوي حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري ترڅو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر 13 کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډیر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر 15 کلنیو پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرینه خود شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بې پروايي له وجې ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. پلار هم مسؤل دی مور هم مسؤله ده همداسې مشران رونه خويندې ټول هم. خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کې دی شي هم مزدګر یا ماخام کوته راشي نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چې باید ځان مطمئن کړي او دغه نو وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځی کی وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلی ماشوم ژوبل شوی حتی جراحي عملیات بعض انداسي شوی چې مثال بعض کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویلی یا قربانی وختي یو ساروی څو کله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وای جک شوی چاړی راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تاسو قربانی کوم داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زوایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو فرض مثال چاقو شو قیچي شو او دغسې نور شیان دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم کېدی شي په هماغه دوه دقو کې واقع یا کې صورت ونیسي نو هر وخت که مونږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسې درن دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې تیره اونۍ مو په خوښۍ سره تیره کړې وي خبرونه خبرونه کې اوري چې تر 19 کلنو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې څرنګه لوبي وکړي
مونږ زیاتره پلان او تخنیک باندې مونږ ډیره تکیه نه کوو زیاتره تکیه مونږ په احساسات باندې وي معنی سیر برخورد مونږ یا لوب مونږ
د شطرنج سیالیو په اړه هم غږیږو او د فری فایټ افغان لوبغاړی شبیر احمد به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه هم معلومات ورکړي
غیرته کله کې چې فری فایټ دومره شروع کړی ده او دوا سفر خای سفر می درلو ده چې یو په ایران کې او ترکیه کې
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او زلی مهادی وړاندې کوم په پیل کې ورزشي خبرونه او چې اکرام الله اکرام برابر کړی دي
د افغانستان تکواندو دوه لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې د سپینو زرو مډالونه وګټل د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسول زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو پرون یک شنبه خپل سیالان مات کړل نوموړي ویل چې فرزاد منصوري په 8.2 کیلوګرامه او محسن رضایی په 8.5 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربي اماراتو په فجیره اوپن کې تعریف جوړ کړ او دواړه وتوانېدل چې د څلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د خغلی شهزاد په خبره ده تکواندو په دې لوبو کې د نړۍ له سلويخت هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه په دې لوبو کې ګډونوالو هیوادونو تر ټولو تکړه لوبغاړي استولي وو او د افغانستان د تکواندو فدراسیون هم تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2006 کال اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړي د افغانستان او سعودي عربستان د فوټبال فدراسیونونو ترمنځ د همکارۍ تړون لاسلیک شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو دغه تړون د دواړو فدراسیونونو د چارواکو ترمنځ په ناسته کې لاسلیک شو د تمریناتي کمپونو د مدیریت په برخه کې روزنیزو کورسونو جوړول د غشان د بازار موندنې ادارې او د روزونکو د روزنې په برخه کې مرسته کول د دغه تړون له مهمو مواردو بلل کیږي او د آی اف سی مسؤلین شکمن دي چې د آسیا د ملتونو د فوټسال جام سیالۍ به ترسره نه شي دوی وایي دا اندېښنه د کورونا وایرس د خپرېدو له امله رامنځته شوې خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې ټاکل شوې وه چې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ تر یوې میاشت پورې د ترکمنستان په کوربتو په اشخاباد کې ترسره شي خو راپورونه څرګندوي چې د کورونا وایرس د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ورزش لوبې ځنډولې او د آسیا د ملتونو جام فوټسال سیالۍ هم له دې استثنا نه دي
یور بیا مو هر کله کو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان له مخکې تګه پاتې شو. دوی د تېرې جمعې په ورځ په کوارټر فاینل لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماته ومنله او په دې سره یې ونه شو کولای نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دا چې په دغو سیالیو کې د افغانستان لوبډلې لوبې څنګه وي، د کرکټ له افغان پوه فردوس سنګزي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
په ټوله کې د افغانستان رسترین لوبډلې په دغه نړیوال جام کې هم ښې لوبې ترسره کړې، بلخصوص هغه لیګ پړاو کې موږ تاسو دوی هغه دوه یا درې لوبې وکتلې چې د سویلي افریقا او د عربي اماراتو په وړاندې دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړې. د کاناډا سره هم هغه لوبه لغوه شوه. زه فکر کوم لوبډله ښه چمتو شوې وه، لوبغاړي هم تر یو حده پورې ښه انتخاب شوي وو، ځکه د دوی له کارکردګۍ نه موږ تاسو دا ویلی شو. ولې یوازینی مشکل موږ چې تل لرو بلخصوص دغه نوي ځوانانو لوبډلو کې، موږ زیاتره پلان او تخنیک باندې موږ ډېره تکیه نه کوو، زیاتره تکیه زموږ په احساساتو باندې وي. معنی ډېر برخورد زموږ یا لوبه زموږ په احساساتي ډول ترسره کیږي، لکه په دغه سیالو کې هم د پاکستان په وړاندې موږ کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړه. دا صحیح ده چې موږ د پاکستان سره لوبه تر نورو هیوادونو موږ ته لوبه ډېر خوند راکوي او ډېر راته مهمه وي. ولې ډېر احساساتي برخورد باید ونه شي؟ تاسو وکتل چې مخکې د دینه چې موږ پاکستان سره لوبه وزرو، دغه لوبډلې کوچ یا روزونکي رئیس احمدزي ډېر یوه ساده غوندې خبره وکړه. هغه ویل چې موږ د پاکستان د لوبه ځکه ګټه چې د هغوی سره تیز توپ اچونکي دومره تیز نه دي، د هغوی سپیډ یا سرعت په 130 یا 150 شاوخوا کې ده. نو دا معنی دا ده چې ټول هلکان ته بنده وښودل شوي چې یوازینی شی چې دوی لپاره ستونزې ایجادولی شي هغه سپیډ بال دی. نو سپین هم مشکل نشته، توپونکو په وړاندې باندې هم دوی کومه ستراتیژي نه درلوده. معنا دا چې د سپی تخنیکي پلان دوی نه ونیولې د پاکستان د لوبډلې په مقابل کې. که چیرته ښه پلان نیول شوی و د هلکانو استعداد ته په کتو سره، دوی کارکردګۍ ته په کتو سره، موږ کولای شو چې پاکستان ته ماتې ورکړې وای. او که چیرته موږ پاکستان ته ماتې ورکړې وای، زه ډېر متفقن وم، ما مخکې هم ویډیو ډاډه وم چې موږ کولای شو دغه سیالیو تلولي خپل کوو او دغه جام خپل هیواد ته راوړو.
سنګزی صاحب، پاکستان له لوبې راوروسته تېره ورځ د استرالیا سره د 5م ځای د خپلولو لپاره چې کومه لوبه وه، هغه هم د سیالۍ په وروستي اور کې افغانستان وبایلله. بیا هم د بیټنګ ستونزه ولیدل شوه، 92 هدف ورکړل شوی و استرالیا ته. په داسې حال کې چې پاکستان ته 90 هدف وو په 500 اورونو کې. دلته هم تقریبا ورته ستونزه ولیدل شوه. په ټوله کې د لوبډلې له کارکردګۍ نه تاسو راضي یاست؟
تر یو حده راضي یم، ځکه کېدای شي دا توقع زموږ نه وه چې دوی باید دغه چام وګټي، که څه هم چانس مو درلوده، ډېر چانس مو درلوده. نو ما درته وویل چې لیګ سټیج کې لوبغاړو ډېره ښه لوبه وکړه، هلته ډېره ښه توپوهنه مو شوه، ډېره ښه توپ اچونه مو شوه. ولې راځي د دغه لوبو فشار لږ څه زیات وي؟ او ما درته وویل چې په کوچینګ سټاف کې لږ څه مشکلات یا ستونزې شته.
سنګزی صاحب، تاسو وړاندې وویل چې په ټوله کې تاسو د لوبډلې له سیالیو نه تقریبا راضي وي، په ځانګړي ډول په لیګ سیالیو کې. خو په 2013 کال کې وړاندې ما یادونه وکړه چې لوبډله تر سیمی فاینل رسیدلې وه، چې د نیوزیلند په وړاندې په سیمی فاینل کې ماتې وخوړه. دوه کالو په تیرېدو سره د دې په ځای چې لږ پرمختګ شوی وی، شاتګ په دې معنی چې په کوارټر فائنل کې یا په منځ لوبو کې ماتې خوړل څنګه رضایت حاصل کېدی شي؟
دلته لوبغاړو کې فرق دی. تیر کال لوبډله زموږ د افغانستان داسې لوبډله وه چې هغه نړیوال مبصرین دا ویلي چې دغه لوبډله ډېر امکان لري چې دغه نړیوال جام وګټي، ځکه په هغه لوبډله کې مجیب و، په هغه لوبډله کې رحمان الله ګربز و، ډېر نوین الحق و، ډېر پیاوړي لوبغاړي. لکه زموږ د ملي لوبډله سره تاسو ګورئ، همدغه لوبغاړي چې په هره لوبه کې ځلیږي او تقریبا موږ تاسو ته ویاړونه رابخي. نو هغه لوبډله ډېره ښه چمتو شوې نظر دی. لوبډله ته نه وایم چې دلته لوبغاړي خراب و یا لوبډله ضعیفه وه، ولې بیا هم که هغه تېره لوبډله موږ د دغه لوبډلې سره پرتله کړو، زموږ هغه پخوانۍ لوبډله ډېره زیاته قوي وه. په هر ډیپارټمنټ کې له دغه لوبډلې څخه هغوی قوي وو، نو ځکه موږ تاسو نیمه پای لوبې ته هلته لاره پیدا کړې وه.
سنګزی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو وړاندې یادونه وکړه چې د عمران میر یا د فضل حق په شان بالران، د عبدالرحمن په شان، د فرحان زاخیل په شان لوبغاړي د 19 کلنو نه تقریبا چې راووتل ښه لوبغاړي دي، باید کار پرې وشي. کرکټ بورډ باید په دې برخه کې ستاسو وړاندیز ورته څه دی چې دغه لوبغاړو د روزنې په برخه کې څه وکړي؟ ځکه لوی انتقاد موجود دی چې دلته استعدادونه راوځي خو کرکټ بورډ چانس نه ورکوي.
همداسې دی، موږ هم بار بار دغه موضوعات تکرار کړي دي چې استعداد راوځي، پیدا کیږي، ځلیږي، کارکردګي کوي او وروسته د هغه نفر ته چانس نه ورکول کیږي واسطه او روابط او دا شان شتل اوس هم کرکټ بورډ کې او ان شاء الله دلته ځینې دوستان راجک شوي دي د نو وروسته به ان شاء الله په ځای وړاندیزونه او نیوکې به کوي او نه به پرېږدي چې کرکټ بورډ یوازې د هغې غلط پرېکړې یا غلط تصمیمونه ونیسي یا د روابطو په لحاظ باندې لوبغاړو ته په لوبډلو کې ځای ورکړي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
آیا کله مو د شطرنج لوبه کړې او پر قوانینو یې پوهیږئ؟ که دغه فکری ورزش په اړه مو نوی اوریدلی نو امید زهین ملي د تاریخچي او قوانینو په اړه معلومات درکوي.
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوبه نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندوستان کې رامنځته شوه. که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته، خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوښي وړ وګرځېد او جوړونکي ته یې انعامونه ورکړل. دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده. د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فیډریسون یا FIDE له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې له مخې یې دا لوبه کیږي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې دا لوبه پکې کیږي او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړی فیډریسون لري او وخت نا وخته د دې لوبې سیالي کیږي. په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. د شطرنج تخته د دې سیالۍ تخته څلور شپېته خانې لري چې رنګ یې تور او سپین دی. هره خانه مختلفې دندې لري. د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ پچا اچول کیږي. که هر چا پچه وګټله سپینې دانې ورسیږي او لوبه پیلوي. په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي. د شطرنج د دانو شمیر 22 وي چې نیمایي سپینې او نیمایي تور رنګ لري. د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي. د مقابل لوبغاړي 14 دانې چې اته پیاده، دوه اسونه، دوه فیلان، دوه روخان، یو وزیر او یو پاچا وي. حرکتونه یې په دې ډول دي: پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کیږي. په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت دوه خانې، خو په غربي لوبو کې لومړی حرکت یوه خانه وي. روخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي او وهل کوي، خو چې مخه یې خلاصوي. فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي. اس دوه نیمه خانی حرکت کوي. دغه شان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي او چې کله یې مخ خلاصوي د تختې له یو سره تر بل سره تلاش او پاچا یو خانه حرکت کوي او مخامخ وهل کوي. د یو بل ملاتړ کوي او کشتمات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کشت ورکول شي. په لوبه کې عموما کشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي.
اوس هم د فری فایټ افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
د مانو شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تقریبا اته کاله کیږي چې زه فری فایټ لوبه ته مخته کړی یم. او اول لوبه چې شروع کړی دی کې بوسنه می شروع کو، بیا ورپسې راغلم سو وخت می فټنس شروع کو. هغه نه تا کله کې چې فری فایټ لوبه می شروع کړی ده. او دوه سفر خای سفر می درلود چې یو په ایران کې او ترکیه کې. 2015 کال کې ترکیه ته لاړم، ته دوه مسابقې می کله چې وریف می حاضر نه سو د وسامي موبایل او پزره سره تل وطن ته خپل مدال می راوړم. فضل د الله شاګردان کلب خو دی دي سلیونی سره شاګردان دي. هر وخت کلم تمرین کوي، خو په غلکان کې بیا وشل کسان 15 کسان هغه مسابقه د پر تمرین کوي. نور کسان د صحت د پر راځي. غلکان چې بیا مسابقه تمرین د پر مسابقه د پر کوي، هغه بیا باید زحمت ډیر وو. هغه کسان صحت د پر هغه کلب تم کوي. مونږ باید څوک چې مسابقه کې مسابقه د پر باید هغه لږ زحمت ډیر وو. بس مونږ کله غرته خیجال تلار سمه تک کور کې نجلی دي، بیا کله چې سترتی مند به ودل تر ازول تمرین کوم. او هیران مسابقه کما یو مسابقه او بل یو مسابقه مو غتل. هغه مسابقه کې بیا ما نقره ځان سره مې راوست، یو عارف مې حاضر نه سو، یو مسابقه مو بل یو مسابقه مو غتل. هغه مسابقه دویم سم ایران مسابقه کې بیا ترکیه کې آمدګي ډیر مې ورستا سره یو ځای مې تمرین کو. بیا لړ امغه کال ترکیه ته لاړم. بیا ترکیه کې دوه عارف مې مسابقه مو غتل، یو عارف مې حاضر نه سو. په فاینل کې په زړه سره تر مې ځان سره راوست. اول هغه طالبان په وخت کې مکی بوس کو، بیا کله چې زائد تغییر راکو لکه مشکلات راغله، بیا لارم فټنس مې شروع کړو. 15 کال مې فټنس وکړو. هغه نه بعد فټنس لوبه مې هغه لکه مصرف هم ډیر او د مصرف لپاره نورم دغه مسابقه ډیر نه و. څومره چې زما د بایسي هغه بیا مسابقه ډیر نه و دي، لپاره اوس فټنس ور شو ډیر خصوي ده. د هغه نه اته کال مخ کې بیا لارم فری فایټ کله چې ما کې بوس هغه نه بن شوقي ډیر رزمي رښتو کې. هغه نه بعد بیا لارم فری فایټ ورزش ټول داسې سخت نه دی. هر چا خپل شوق باندې، هر چا چې شوق ولري ورزش سخت شی نه دی، فقط تمرین غواړي. ته یو کال سم تعین وکړه، هر رقم لوبه چې ته آمده کیږي. او فری فایټ اوس چې ډېر الکان پسې ځي، دا داسې یو مهارت لري چې یو وخت یو کس دی مهارت د پهلوانی لري، بل د جیسو پهلوانی. هغه ټول چې مکس کار وکړي په کچ رنګ تلار سي، هغه خپل احساسات باندې پیږي زه کار کوم کار کولای سم. اوس په جهان کې داسې نه دی یو کس کې بوکسر یا فری فایټ نشي کولای. څوک چې غواړي مکس ورزشونه علاقه ولري، هغه به فری فایټ کوي.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.